په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې. ازادي راډیو اوریدي. ازادي راډیو د دې خبرونې ډېره برخه د مخکښو ښځو اونیزې خپرونې ته ځانګړې شوې. په څو شېبو کې زما همکار ملالۍ بشیر مخته وړي. خو پیل زنوریاس نوري د دې ساعت په مهمو خبرونو کوم. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت پوهنې وزارت وایي د تیر جمهوري نظام په تعلیمي نصاب کې هیڅ بدلون نه دی راغلی او له دې وروسته به هم د همدې نصاب له مخې ښوونځیو کې تدریس کیږي. د دې وزارت ویان عزیز احمد ریان رسنیو ته په استولي پیغام کې دا خبره کړې او دا یې هم ویلي چې د وزارت 2 میلیونه کتابونه یوازې په کابل ښار او ولسوالیو کې ویشلي او نورو ولایتونو کې هم د ښوونځیو د تدریسي کتابونو د ویش لړۍ روانه ده. د طالبانو د پوهنې وزارت په تعلیمي نصاب کې د نه بدلون خبره داسې مهال کوي چې په افغانستان کې له بلخ ولایت پرته په نورو ټولو ولایتونو کې شپږم ټولګي پورته منځني ښوونځي او لیسې د نجونو زده کوونکو پر مخ تړلې دي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي تخنیکي ډلو د کوچني اختر په ورځو کې هم په جنوبي سالنګ کې د نړیدلو ستنو پر اساسي رغونې خپل کار ته دوام ورکړی. دا خبره د دې ریاست ویان حکمت الله میوندي په خپل ټویټر پاڼه کې کړې او ویلي دي چې هڅه کوي تر څو د نړول شوو ستنو د اساسي ترمیم کار ژر تر ژره بشپړ شي. دغه پایې د جمعې سهار وختي نړول شوي و. چارواکو په دې تړاو د دو مشکوکو کسانو د نیولو خبر هم ورکړی دی. لسکونه ملکی وګړي چې د اوکراین له ماریپول ښار څخه ایستل شوي دي نن د دې هیواد زاپاروژا ښار ته ورسېدل. دا کسان د ملګرو ملتونو او سره د نړیوالې کمیټې په هڅو او د اوکراین او روسیې له چارواکو سره په همغږۍ د ازوفستال د فولادو له فابریکې راایستل شوي. خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي ویلي چې په سلګونو نور کسان تر اوسه د دې فابریکې تر ځمکې لاندې پټن ځایونو کې ګیر پاتې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر میرمن جل بایدن به د مور په ورځ د اوکراین له هغو میندو او ماشومانو سره وګوري چې د روسیې تر یرغل وروسته له خپل هیواده وتلو ته اړ شوي دي. سپینې ماڼۍ د یکشنبې د ورځې ناوخته د دې سفر اعلان وکړ. میرمن بایدن به را روانه یکشنبې د می میاشتې په اتمه چې د مور له نړیوالې ورځې سره برابره ده په سلواکیا کې وروسته په رومانیا کې له بې ځایه شوو اوکراینی میندو او ماشومانو سره وګوري. دا سفر به له اوکراین سره د ولسمشر جو بایدن پیوستون څرګند کړي. له اوکراین شاوخوا 5 میلیون وګړي د روسیې د یرغل په نتیجه کې بهرنیو هیوادونو ته تللي. له 3 میلیون زیاتې پولنډ ته تللي او رومانیا 812,000 او سلواکیا هم 322,000 اوکراینیانو ته پناه ورکړې ده. نیوزیلند، امریکا، د متحده ایالاتونو، کاناډا، بریتانیا او جاپان په ګډون له 500 هیوادونو د ګرځندویانو هرکلی ته چمتووالی نیولی. دا په تیرو څه باندې 2 کلونو کې لومړی وار دی چې د کورونا وبا او پر سرحد لګول شوو محدودیتونو تر لرې کېدو وروسته ګرځندویان یا سیلانیان دغه هیواد ته ورځي.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاس نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شې ځخ پریږي. اختر دې د ټولو مبارک سي. زمل علي بشیر يم، تخنیکی چارې می رحمت صافی پر مخړي. نن مو د مخکښ شې ځخ پرونه اختر ته ځانګړې کړې ده. په دې مناسبت را سره شاعر او لیکواله نفیسه سحر او شاعر او لیکواله اوجی امیل ملمنی دي. له دوی سره به خبرې هم کوو او شعرونه به هم ورڅخه اورو. او ریدونکو تاسو کولای سئ چې موږ ته زنګ ووهی او د خپل خوښي شعرونه را سره شریک کړئ، او یا هم که غواړئ موږ تاسو ته سندرې خبرې کړو پر دغه شمیرو ازادي رادیو ته زنګ ووهی. د تلیفون شمیره 00420221205001 ده، او د واتس اپ شمیره 00420221201. پر واتس اپ باندې تاسو موږ ته زنګ موالای سي او په خپل پیغامونه په ژغیزه بڼه او همداراز په لیکلې بڼه باندې هم موږ ته پر واتس اپ باندې پریښودلای سي چې موږ یې وخت په وخت خپاره کړو. که موږ له میلمنو څخه کومه پوښتنه لري هم موږ ته زنګ وهلای سي. د سکایپ پته هم درته وایم چې ازادي ډاټ رادیو زموږ د سکایپ پته ده. تاسو موږ ته پر دغه سکایپ باندې هم زنګ وهلای سي او هم راته خپل ژغیز او په لیکلې بڼه باندې پیغامونه پریښودلای سي. اوس هم ورځم د خبرونې لومړی میلمنې پر لور. د نفیسه سحر صاحب له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوې ده. نفیسه جانې، ډېره مننه چې له موږ سره خبرې کوي. اختر مو مبارک سه.
ډېره مننه. وای کور په کور د خوشحالي د هر افغان شي. کور په کور د خوشحالي د هر افغان شي. ګران هیواد د پرنګونو چراغان شي. هر ورځ د اختر وي په وطن کې رب جوړ د نور زخمی افغانستان شي. زه هم په خپل وار سره تر هر څه وړاندې د ملالۍ بشیر خور تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته د نیکمرغه کوچنی اختر مبارکي وایم. په دې هیله چې په ټولو هیوادوالو که په هیواد کې وي او که له هیواده بهر وي په ټولو په خوښۍ او خوشحالۍ تیر شي. ډیره مننه چې موږ ته مونږ په خبرونه کې وخت راکړ.
ډیره زیاته مننه ستاسو څخه هم چې تاسو وخت وایستې او له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. اوریدونکو زموږ د خبرونې دوهمه میلمنه اوژي امیل هم د تلیفون له لارې له موږ سره وصل شوې ده. اوژي جانې مننه چې له موږ سره خبرې کوي. اختر مو مبارک سه.
تشکر. تاسو ته هم د اختر په مناسبت مبارکي وایم. درنې خویندې ته چې په دې خبرونه کې موږ سره دي، نو هیله مند یم چې دغه درې ورځې په خوشحالۍ سره تېره شي او افغانان وکولی شي یو بل سره په آرام نفس سره وکولی شي د جنګونو د انفجار د دې شیانو شاید ونه اوسي. یا دعا کوو چې بیا ونه وایي و اختره مه راځه، کوڅې ورانې وي، جاړې دي، زموږ د کلي نه د ښکلو کډې بارې دي. او خبره دلته ده چې خوشحاله یم چې دې خپرونه کې درنو خویندې سره د دې موقع برابره شوه په دې اختر ورځو کې چې زه کابل کې هم نه یمه، پکتیا کې یمه، او دا موقع برابره شوه تا سره اوس.
ډیره مننه اوژې جانې، سلامت اوسی. خبرې به هم کوو، ستاسو څخه به شعرونه هم اورو او د اوریدونکو زنګونه به هم اخلو چې دوی موږ ته زنګ ووهي که اوریدونکي کوم سندره غواړي موږ به ورته ایږدو. او همداراز له تاسو سره به خبرو ته دوام ورکوو. نفیسه جانې، که تاسو په لومړي سر کې په دې اړه ووایاست چې اختر څه ډول روان دی، د دغه اختر او د نورو اخترونو څه توپیر تاسو ولیدی؟
بله، او بیجان دل مرګی هیر شي، هغه ته هم سلامونه او د اختر مبارکي چې ګلمنه نسیرانه. اختر پټوله کې کرختیا درته وایم، د وطن اخترونه، ځانګړي اخترونه او بیل اخترونه، دا چې په هیواد کې نظام بدل شو او هر څه بیخي په بل مخ واوختل، نو د هغې له وجې دغه د مسافرۍ برخلیک زموږ په برخه هم راورسېده. نو فکر کوم چې تر نورو اخترونو به ځکه یو څه بل رنګ اختر وي، یا که ورته ووایم چې ما لپاره به ښه نه وي، ځکه یو دا چې له وطنه لري، بل دا چې له کورنۍ څخه لري. نو دا تاسې پوهیږئ چې د مسافرۍ اختر ډېر سخت وي، ځکه چې په وطن کې ټول کورنۍ، دوستان، خپلوان، ملګري، دوستان سره یو ځای یو، ولې که له وطنه بهر شو وګورو چې قرار ناست یو اتاق کې، یعنی حتی که یو افغان هم وي هغې پسې هم سترګې وځي چې کاشکې دلته یو څوک وای چې ما څخه دلته یو ځای وای، را سره ګډ وای، چې هغه اختر مو په شریک لمانځلی یا مو په ګډه سره لمانځلی. نو طبعا چې د وطن او د مسافرۍ اختر ډېر سره توپیر لري، ولې په ټوله کې بیا هم شکر دی الحمدلله چې موږ روغ یو، صحت لرو، نو دا زموږ لپاره لویه خبره ده.
مننه. زه بیرته تاسو ته راځم. نفیسه جانې، اوژۍ جانې، که تاسو په دې اړه یو څه خبرې وکړئ چې پخوا به ښځو مشاعرې هم کولې او میلې به یې کولې په اخترونو کې، دا ځل آیا کومه مشاعره کیږي، کومه میله کیږي د ښځو؟
والله زه نه پوهېږم. مخکې د اختر نه ځینې په تلویزیونونه چې رسنیو چې پروګرامونه درلوده مخکې د اختر نه دوی جوړې کړي، ما هم په یو دوه کې اشتراک کړی و. د اختر په مناسبت مې شعرونه ویلي وو، خو هغه شعرونه مې اوس چون زه دلته راغلم پکتیا ته او راسره هغه نشته، خو زه به لنډۍ تاسو ته ووایم. خبره دلته ده چې دوی ځینې پروګرامونه د رسنیو دپاره جوړې کړي، خو هغسې چې مشاعرې، هغسې چې پخوا خلک آمادګیانې نیولې او غوښتلې چې ښه پروګرامونو کې میرمنې هم اشتراک وکړي، ځکه میرمن ادبي کلتوري بهیر ډېر خویندې د ټولنې ته یې معرفي کړلې، هغوی علاقمندې وي چې اشتراک وکړي. خو متاسفانه د دې حالاتو په بدلون سره خلک مسافر شول، خلک مجبور شول کډې وکړلې، اوس هر هېواد کې خورې ورې دي او نه پوهېږم ځینې په ډېر مشکلاتو کې دي. نو طبعا وطن نه چې سړی بې ځایه کېږي، ځینې ستونزې هر چا ته. او دا ځلې داسې پروګرام نه و چې خلک په ډیره خوشحالی سره بتلل او په خپل زړه باندې به لوی لوی بندارونه به آماده کول او میرمن په کې اشتراک کولې. خصوصا میرمن بهیر بیا ځان د پاره دی یو جشن نیو د اختر په مناسبت، د نوي کال دغه مناسبتي ورځ په مناسبت دوی داسې غونډې به تیارولې او هغه به ډېر خوندورې وي. په هغه کې یو بل سره به لیدنه کتنه کېده په دې بهانه، او نو متاسفانه دلته چاته زه په دې ولایت کې راغلې یم، یعنی جنوبي ولایتونو کې پخوا ډېر شور و شوق و. زم په هر اختر کې کله راځم دلته مې یوه خور اوسېږي، نو دوی به ډېر نکریزې به یې ښودلې، پنګړي به یې اچولې، نجونې به یې نوي کالي خو حتمي و، رنګارنګ هغه خپل لاسي صنایع چې دوی هغه د هنرمند فکر سرچینه و، دوی هغه هغه نه به ځان لپاره جامې ټیکریګانې به یې جوړولې. و دا داسلې دا هغه رنګ نه و. دا پرون راهیسې چې زه دوی سره ګورم، دوی مونږ کره راځي، مونږ خو ډېرو خلکو سره ارتباطات لرو، نو دلته هغه حالات، هغه رنګ، هغه خوند چې پخوا و په نورو اخترونو کې و، دا ځلې هغه ډېر کم رنګ و. هغه احساس، هغه خوند، هغه بېشانه خوشحالي چې طبیعتا انسانانو ته ورکول کېږي، اختر په خپله یو لویه خوشحالي ټول افغانان دپاره، ټول مسلمانان دپاره، ځکه ده روژې نه وروسته، دا ستړیا نه وروسته، او عبادتونو دا شیان چې دوی کوي غواړي چې د هغه نه وروسته یو ښه جشن ولمانځي. او متاسفانه ما هغسې ونه لیده، هغسې چې زما تمه و، چې ځکه په اطرافو کې بیا دا بنډارونه او دا سیلونه او دا بیرون تګ و، دا ځوانې پیغلې نجونې علیده یو بل سره به ناستې ولاړې کولې، و مشران به بل بنډار درلود، و میرمنې به بل ټکې ګانې به اچولې، و د مسافرې و د نورو نورو پاکله به دوی لنډې ویلې، ضمناً چې د اختر پاکله ویلې. خو دا ځلې داسې نه دی.
شه مننه اوجی جانی. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې موږ ته زنګ ووهئ، تاسو کولای سئ چې د واتس اپ پر شمیره باندې موږ ته زنګ ووهئ. که غواړئ چې موږ ته ووایاست چې خپل شعرونه راته ویل غواړئ هم کولای سئ، او که غواړئ چې موږ تاسو ته سندره خپره کړو کوم ستاسو د خوښي، هم کولای سئ چې موږ ته زنګ ووهئ پر دغه شمیره باندې. زموږ واتس اپ ته تاسو زنګ وهلای سئ او پیغام هم پرېښودلای سئ. 00200221240401. یو ځل بیا وایم د واتس اپ شمیره ده، زنګ ووهی 00200221240401. اوس هم د میلمنو خواته بیرته ورځم. نفیسه جان، د اختر په مناسبت باندې تاسو کوم ډول شعرونه نن موږ ته اوروئ؟ کولای سو چې کوم ستاسو د خوښې شعر واورو؟
ولې نه، حتمی. د اختر په اړه خو به مې داسې کوم خاص یا ځانګړی شعر نه وي لیکلی، خو ولې زما شعرونه زیات دي، غزلې مې لیکلي دي، نو که چېرته تاسو یو اورېدونکو خوښه وي بیا به زه خپل یو غزل له تاسو سره شریک کړم.
ولې نه، مهرباني وکړئ.
د عباسین یوسفزي د یو بیت په پل باندې زه تللې یم چې هغه وایي، وایي زما د قتل به ضرور په تا الزام راځي، زما د قتل به ضرور په تا الزام راځي، مال افسوس د خپلې مینې په انجام راځي. کاشکې له تا سره مې مینه یاره نه کولی، کاشکې له تا سره مې مینه یاره نه کولی، دغه ارمان زما زړګي ته تل مدام راځي. شاعر نه یم شعرونو سره مینه لرم، شاعر نه یم شعرونو سره مینه لرم، خو کله کله د شعرو په ما الهام راځي. ته باور وکړه چې بې حد راته ګرانې آشنا، ته باور وکړه چې بې حد راته ګرانې آشنا، ستانه بغیر کبل سړی زما په پا پام راځي. حالات خراب دی وایم د شپې نه وخته مرازه ته، حالات خراب دی وایم د شپې نه وخته مرازه ته، دا چې سهار له کوره وځي نو ماښام راځي. له ډېره وخته یې سهار په انتظار یم زه، د یار له خوا نه نه سلام او نه پیغام راځي، زما د قتل به ضرور په تا الزام راځي، مال افسوس د خپلې مینې په انجام راځي.
ډیر شایسته ډیره زیاته مننه د پیرزوینې څخه ډیره مننه شایسته غزل مراته واوروله نفیسه جانې په همدې سره به ورځو د خپلو اورېدونکو پر لور باندې ځینې خلک مشته زنګ وهي د دوی څخه به هم واورو او بیا به د اوږې جانې پر لور ځو یو اورېدونکی را سره دی مهرباني وکړي ازادي راډیو ده
السلام علیکم بشیر خورتال سلام استاد بدرونو میمنو سلام ډیر خوش مشاله کړو غوږی او اختر مبارک روزی او تراوی ته عبادت قبول سه
وعلیکم سلام استاد دې هم اختر مبارک وی ډیر مننه چې مشته مو زنګ وهلې دی مهرباني وکړي
ډیر مننه صبر کړس نو سبلا چې ځای له کابل څخه
اچک زای صاحب سلامات اوسئ چې تاسو موږ ته زنګ ووهم مننه که تاسو کوم پیغام لري یا کومه خبره کوي مهرباني وکړي
نو بس یو کښنه د اخته په برابر یو کښنه شی له مرته وامه نو هیله ده چې تاسو د تاسو د میمنو د خوشور وګرځئ
ولی نه
پته د اختر په سهار راسه ته د اختر په سهار راسه زبر دروژن تورسترګ سره لاسونه دروژه هر روزه ما تختر دی روجه هر روزه ما تختر دی د پښتمی د لاس منوره ډړې ولې دینه پښتمی خو نه څه خوړی ولا پر خلکو تیری کړي
bale ډیر شسته ډیر مننه چې تاسو مشته زنګ وهلې مهرباني
ای اختر خوراغي جنانسته اختر خوراغي جنانسته ز بیا جنان اختر څنګه تیروم هله ده چې د افغانستان څخه شداکه مسافرین وته لیدل کوم خوندي وته لیدل چې بر تخپل وطن تر استانسي ولا د بخوا په شان د بخوا په طلباندی او کتم سول ول امنیت ول شکر د قرار قراري ول خو مقصد د افغانستان کابل په خوا په خطرونو په طلبه نه خوان نه کوي په څه خاطر سره چې هغه کوم میلې هغه کوم تماشه هغه کوم ځوانان هغه کوم میلې مینه شه پستر به نو خدای پاک وجو کې چې دا کوم سفر د افغانستان څخه وتی چې بر تخپل افغانستان ته راسي هیڅ تشويش ته کوم مشکل خبره نسته
bale amin stase wadwata aw katasi kum sandara hom gwaari che muj khabara kro kam pa fikr ki kum sandara dar girzi mujtawail aisi
بس نو هغه سندره د برښنه امیت اواز هغه د سولې سندره کته راشي چې زمونږ د بل کړي ګدل کړي زمونږ وتا ته سولې راځي کنه د سولې سندره مو د اختر په کې راګټ کړي دی هغه ماته یې ګل شان کړي دا سندره ته نشي
رسیدلی اوکې ډیر مننه سلامات اوسې چې تاسو مشته زنګ وو هغه سندره به هم تاسو ته ورسته خبره کو شاورز درته غواړم اوس هم ګورو ک نور اوریدونکو ویل مش سره فکر کوم چې نور اوریدونکو نسته او جیجان تاسو تبراسم که تاسو د اختر په مناسبت باندې مشته د خپل خوشی خپل یو شعر ویل غواړی مهرباني وکي
لمړی خو زه به یو څو دني لنډي ویم چې دا لنډي ته پوهیږي چې لنډي د ولسونو هغه حقيقي احساسات دي چې په دې لنډي کې تصویر شوی سایکل شوی او هر دانه د طلا په اندازه ارزښت لري او کپیړې پیړې تیر شي هغه به امغه خوان ولري امغه یو کتاب محتوا په دې دوه کرخو کې وي نو هغه اختری سولندې په تاسو ته وایم اورورم خو مخ کې یو هغه ویل خو هغه د میرمن د خوانه ویل کیږي وی چې اختر په ټوک ټوک راغې او نمی وګیشت نه د غاړې امیلونه یا نمی وګیشت نه د غاړې تاویزونه اختر ته ذکر خوشالیږم زما د یار واده اختر دی را بشینه اختر څومره بختوري اختر څومره بختوري چې مسافر آشنا می کلی ترازینه ته د اختر په سبا راشه او زه په دروازم تور سترګي سره لاسونه اختر خلو یا خوشالی ده چې دو یاران یو بل سړیږي ورکوینه او اختر اختر چې تی شي بیا براشي او دا د ځواني عمر خو بیرته نه راځينه یا اختر ته ځکه خوشحالي ګم چې مرور آشنا به ما پخلا کوینه نو دا غلنډې دي که زرزل یا هم بیا هم تکرار تکرار ویل شي بیا هم دا د ولسونو مال دی او د دوی احساسات دي چې همیشه یې واوري همیشه ترې خوند پورته کوي او کشیر غواړي چې زبا یو شیرم تاسو
ولې نه مهرباني
یو انتخابي شیر لرم چې غزل دی وای زړه کې خوې اوس میراګو کې اوسې زړه کې خوې اوس میراګو کې اوسې ته می زیګر ته می مغزو کې اوسې حسې دې ځای ونیو زما بدن کې اوس می د تن ټول زرو کې اوسې خدای خبر زه به دې په یاد يم کنه مې د ژوند ټولو شیبو کې اوسې. هر څه به هېر کړم، تا به هېر نه کړم. ته مې په خیال او خاطرو کې اوسې، او ټکه ټکه ستا د دیدن تږې نه ده، ته یې د سترګو په لیمو کې اوسې.
ډیر شایسته، ډیر زیاته مننه اوږې جانې د پیرزوینې څخه شایسته غزل مو راته وویله. سلامت اوسی. اوریدونکو، اوس هم ورځو د برېښنا امیل یو سندره به واورو چې مخکې اڅکزي صاحب دغه فرمایش وکړ. نفیسه جان یا اوږې جانې، زه به بیرته تاسو ته راځم، د سندرې وروسته به بیا هم خبرو ته دوام ورکړو. یو ځل بیا هم د مخکشي شذې خبرونه اوریدونکو، د اختر په مناسبت په دې خبرونه کې لمر سره شاعر او لیکواله نفیسه سحر او شاعر او لیکواله اوجی امیل میلمانی دی. له دوی سره خبرو ته دوام ورکول، دوی څخه به د دوی شیرونه هم اورو. نفیسه جانې، له تاسو څخه به بل پښتنه وکړم. د تاسو واوریدل چې اوجی جانې مشته ځنی لنډې هم واورولې، د لنډې ترڅنګ دا ډول شیرونه یا کوم بل سستاس په نظر باندې په پښتو کې د پام وړ کوم یو سبک دی چې د یادولو وړ دی، چې خاصه تر په ځانګړي توګه شذو ته منسوب دی او شذو دغه ساتلې دی او پر مخې وړې دی؟
تاسو ته معلومه ده زمونږ په پښتو فلکلور کې لنډې ډېرې زیاتې مخکښې دي، او چې راشو نوي عصر ته، په نوي عصر کې ټپیز یو نوی سبک دی.
چې په ورستیو کې ورته ډیر کار وشو او ډیرو شاعرانو ورته په خپل لیکنو کې یا هم په خپل شعرونو کې ورته ځای ورکړی دی چې په اوس وخت کې ټپي هم ډیر زیات لیکل کیږي او ډیرې سندرغاړو هم په خپل سندرو کې ټپي ته ډیر ځای ورکړی دی. نو دا د پښتو ژبې یا د پښتو ادب په برخه کې یو نوی سبک دی چې کشف شوی دی او په دغه برخه کې زیاتره خویندې دي چې هغوی کله شاعري کوي، هغوی شعرونه لیکي، غزل لیکي، یا هم دې ته ورته کومې لنډۍ چې مثلا پخوا ویل شوي دي هغوی ورته یو څو سیلاب ورسره نور یو ځای کړي دي او هغې نه یو ټپیزه جوړه کړې ده چې خوشبختانه یو څه مام لیکلي دي. که چېرته کیدای شي د اختر په اړه نه وي، ولې ما ډېر لیکلي دي دغه ټپیزه ته مې په خپلو غزلو کې، په خپلو شعرونو کې، یا په هغه کومه کتابچه چې ما خاصه د شعرونو لپاره ځانګړې کړې ده نو هلته مې ورته ځای ورکړی دی. نو که ستاسې خوښه وي بیا به زه تاسو ته ووایم.
ولې نه، موږ غواړو چې تاسو څخه واورو. که تاسو اوس غواړئ چې موږ ته دغه ټپیزې چې تاسو نوشته کړي دي لطفا مهرباني وکړئ.
بله، وای د لیوانو په جیلخانه کې یمه زنځیر او زولانه کې، دا ستا له غمه په کوڅه کې، جانانه ستا په یارانه کې، چې لیوانۍ اوس مې میالي بابا ته وړینه. ښکلی جانان دې را روان شي، زما مرسته دې درمان شي، افغانستان به بیا ودان شي، که ټول وطن جانان جانان شي، زما جانان غوندې جانان به چرته وینه. او همدارنګه سمې د غرونو غرسنۍ کړم، جانان مې سم د غرو سړی کړم، له کلي کورې سهرانۍ کړم، مینې دې داسې لیونۍ کړم، لکه قصاب په لاره ځم ګوتې شمارمه. او ښکلی جانان مې خفه نه کړي، زما د خوای جدا مکړي، نه خبره بیا به څه کړي، ما ورته ویل پوره به نه کړي، د یارانې خبرې ګرانې دي مینه. او قسم دې ډېر را باندې ګرانې، ته زما زړه یې زما ځانې، هم مې عاشق هم ایمانې، جانانه زیره مې در باندې، پلار مې رضا شو اوس مې تاله در کوینه. کتم زما ټپیزې زیاتې دي، ولې کفایت کوي هم دومره.
سمره شایسته مو لیکلي دي، ډېر شایسته دي، ډېره مننه نفیسه جانې. اوس هم ګورو چې که ځینې اورېدونکي موږ ته زنګ وهي، یو اورېدونکی فکر کوم چې دوی موږ ته زنګ وهي، بله وو همکار وایي چې ستا ارزو دوی ته مهرباني وکړي. آزادي راډیو ده. ښه، اوس هم رابطه قاته سو خو بل اوریدونکې دي، مهرباني وکړي آزادي راډیو ده.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام، اختر مو مبارک سه، او که خپل نوم وایست مهرباني.
بشیر صاحب، تاسو د افغانستان ټول د لیدلي ملت ته د اختر مبارکي وایم. عمران الله کاکړ یم، د لغمان څخه زنګ وهلی.
کاکر صاحب، مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. نن د مخکښې ښځې خپرونه مو اختر ته ځانګړې کړې ده. له موږ سره نفیسه سحر او اوژي امیل میلمنې دي چې دوی شاعرانې او لیکوالانې دي. که تاسو په دې مناسبت باندې یو څه ویل غواړئ مهرباني وکړئ.
اول هر څه نه مخکې میلمنو ته د اختر مبارکي وایم. موږ خوښ یو چې په خپل هیواد کې داسې ویاړلې خویندې لرو چې زمونږ نوم په ټوله نړۍ کې د افغانستان نوم روښانه کوي. نو دا یو
ډېر مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی و کاکړ صاحب. ستاسو رابطه له موږ سره له بده مرغه قاته سو، فکر کوم چې د سیګنل مشکل دی. بل اورېدونکی دی، مهرباني وکړي آزادي راډیو ده. بلې، مهرباني وکړي آزادي راډیو ده.
اورجان تا ته سلامونه او د اختر مبارکي وایم، او د تاسو د خبرونه ګډونوالو میلمنو ته ټول اوریدونکو ته سلامونه او د اختر مبارکي وایم.
سلامت اوسی همدرد صاحب، تاسو تل زموږ خبرونه ته زنګ وهئ نو موږ تاسو پیژنو. ډیر مننه، او تاسو دې هم اختر مبارک وي.
ډیر زیاته مننه، او بس تاسو ته همیشه خوشحالي او عزت غواړم له خدای پاک نه. او زبا سو اند ته خور د اختر مبارک به ورته خپل نظر وایم. نو
ولی نه مهرباني وکي،
بس څه د اختر خو د سولې اختر او د امن اختر، خو بیا م منفی اثرات هم لرو دل ځکه چې زموږ هېوادوال اکثره له بېکاره او له ستونزو سره او له فقر سره مخ دي که نه، نو په دغه خاطر سره اختر صحیح خوندور نه و که نه، ځکه چې که یو سړی مطلب زما هر څه ته وسه رسېږي خو شېدې بل نه رسېږي، که زه هغه ته ګورم نو هغه سره مې کومک هم له لاسه نه کېږي او ځورېږم ورته اتمن، ځکه چې هېوادوال هم دي که نه، نو دغه زما نظرو نو
بله ډېره مننه همدرد صاحب چې تاسو موږ ته زنګ ووهه او خپل نظر مو راسره شریک کړ. اوس هم یو بل اوریدونکی دی، مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده
سلامونه نیک احترامات تاسو محترمې ته، ستاسو میلمنو محترم ته او د رادیو د لارې ټولو وطنوالو ته اختر مبارک شه.
وعلیکم سلام او ډېره مننه، تاسو ته دې هم اختر مبارک وي. د اختر په مناسبت دغه خپرونه ځانګړې سوې د مخکښې ښځې راسره په دې خپرونه کې نفیسه سحر چې شاعره او لیکواله ده او همداراز اوژې امیل چې شاعره او لیکواله ده، دوی راسره میلمنې دي. تاسو ته دې خپرونې له لارې که کوم پیغام لرئ هیوادوالو ته یا کوم شعر ویل غواړئ مهرباني وکړئ.
امیل خور چې ده دا خو ما سره فیسبوک کې هم د دې صفحه چې ده ما لایک کړې ده، همیشه شعرونه ګورم او سحر خور هم شاعري یګان وخت چې دی اورو او ګورو هغه لیکلې بڼه، نو خدای شته چې موږ ویاړو په دغسې خویندو باندې. تاسو وګورئ خورجانې، که چېرته په افغانستان کې موږ وګورو نو د افغانستان پیشرفت او د افغاني ټولنې پیشرفت دا یوازې په نارینه باندې نه کېږي، نو دلته چې موږ سره کله زمونږ خویندې اوږه په اوږه لاس په لاس یو ځای نه شي زمونږ ټولنه هیڅکله هم پیشرفت نه شي کولی، نو ویاړو په دغسې خویندو باندې. او بل د شاعرۍ مقصد خو دا دی چې زیاتره چې ګورو د دوی شاعري چې تعقیب او ګورو د دوی شاعري وطن پرستی ده، د دوی شاعري چې ده د دو د فرهنګ رواجول دي، د دوی شاعري چې ده اصلاحات دي، او همدغسې دا خویندې چې څومره شاعري کوي نو د دوی زړه همیشه چې دی داسې زړه سوان د شاعري کوي په وطن په ملت په خلکو او په هغه څه باندې زوریږي چې مثلا دلته نادو دي. نو که اجازه یو شعر وایم نو څو بیته به وایي: زمونږ د بې وزلو ټول سفر په لارې لارې، او سحر په لارې لارې، مازیګر په لارې لارې، او راځه چې سره کینو خپل خبره په جرګه کړو، راځه چې سره کینو خپل خبره په جرګه کړو، اشنا موږ به تر څو یو مرور په لارې لارې، او پراته چې په دې لار د شنه بنګړي او سره کودوړي، پراته چې په دې لار د شنه بنګړي او سره کودوړي، ښکاریږي چې همدلته و ګودر په لارې لارې، او که یو ځل دا زما د سوي زړه له اخ خبر شي، که یو ځل دا زما د سوي زړه له اخ خبر شي، روژه به دې په خوله شي هم اختر په لارې لارې، او ډېر پام کوه یا شمسه ګونګسي دي ستا د مرګ، ډېر پام کوه یا شمسه ګونګسي دي ستا د مرګ، رقیب دلته درته نیولی د سنگر په لارې لارې.
سلامت اوسی، ښه ورځ ولری، او ډیره مننه چې موږ ته مو زنګ ووهه او ښایسته شعر مو راته ووایه. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې موږ ته زنګ ووهئ او غواړئ موږ درته ځینې سندرې خپرې کړو، تاسو کولی شئ چې پر واټساپ باندې موږ ته زنګ ووهئ. د واټساپ شمیره ده 00420221124 فریو. یو بل اوریدونکی دی، دوی به هم را واخلو بیا به میلمنو ته ځو. مهرباني وکړئ، آزادی رادیو ده.
السلام علیکم، علی وشرف، ښه
بخیر. وعلیکم سلام، ډیر مننه چې تاسو موږ ته زنګ ووهه. اختر مو هم مبارک سه. تاسو که خپل نوم یادول غواړئ وی وایست، او که نه غواړئ کولای سي چې خپل پیغام وایست، مهرباني وکړئ. مانو چې شاوید
کندهار ولایت اوسه، دا اختر مبارک تاسو هم واخله دې چې دا اختر شپوري په خوشي او خوشالۍ روان کیږي، او مېرمنو ته هم اختر مبارک وایم، هیله ده چې په دې باندې هم په خوشي او خوشالۍ باندې دا اختر شپوري کیږي. نو هیله ده د ګران مېرمنو څخه چې د وطن په اړه ماته یو شعر وایي، او په پای کې د نغمې هغه سندره راته نشر کړي دا اختر په اړه چې ویلې.
ډیره مننه شاه صاحب چې تاسو موږ ته زنګ ووهه. حتما به ستاسو د خوښې سندره هم درته خپره کړو، او ستاسو دغه غوښتنه چې تاسو ویل چې د هیواد په اړه باندې کوم شعر که زموږ میلمنې لري، دوی به د دوی مخته به ستاسو دا غوښتنه هم کښېږدو. اوژې جانې، تاسو زموږ د اورېدونکي شاه صاحب خبرې واورېدلې، دوی یو شعر غوښتنه وکړه. تاسو که داسې کوم شعر مو په یاد پاتوي مهرباني وکړئ.
اتمن زما په ذهن کې وطن پاک لا همیشه شیرینه شوي، او دې وروستیو وختونو کې چې د اختر په راتلو کې درنې درنې انفجارات شو، نو زه دا یو شعر دی خیر چې اختر د خوشحالۍ ورځ خو مجبور یو، نو عنوان دی د جګړو په لمبو کې. د جګړې اور دی بل شوی، وطن سوزي، دې لمبو کې مې زړه سوزي، بدن سوزي، د وټۍ د غوړېدو ارمان شهید شو، په دې اور کې مینه سوزي، مین سوزي، د دې اور لمبې تر هر کوره خورې، د تباهۍ د مړی سوزي، کفن سوزي، د جګړې بله لمبله بله نه وي، چې د مخه پکې زموږ لمن سوزي، په ټګي کې د ټګمارو ټګمارانو سوله لاړه، له وطنه امن سوزي، د خادی په ځای په هر کور کې غم خور دی، د خادی په ځای په هر کور کې غم خور دی، خادی سوزي، واده سوزي، اتن سوزي، او یو ورځ به امیل دا وطن وطن شي، خیر کنن په لاس د دوست او دښمن سوزي.
ډیر ښایسته، ډیر مننه، سلامت اوسی اوژې جانې چې تاسو دغه شعر ووایه، او دا د هیواد اوسنی حالات مو په دې شعر کې په ډیر ښایسته توګه رانغاړلې دي. اوس هم له نفیسه جانې څخه به واورو. نفیسه جانې، تاسو د هیواد په اړه باندې کوم شعر لرئ؟ مهرباني وکړئ.
فقط یو څلوري زده چې مخکې مې ما وویل چې کور په کور دی خوشحالي د هر افغان شي، ګران هیواد دی په رنګونو چراغان سي، هر ورځ د اختر وي په وطن کې رب جوړ د نور زخمی افغانستان شي. زه نه غواړم هغه شعرونه بیا بیا اورېدونکو ته واورم، ځکه ما 14 کاله په خپله په رسنیو کې کار کړی دی. همیشه موږ هغه غزلې، هغه شعرونه، هغه بیتونه په خپرونو کې موږ وړاندې کول شي، هغه کې به یعنی موږ ډیر هڅه کوله چې داسې یو څه اورېدونکو ته وړاندې کړو تر څو هغوی خوشحاله شي. ولې بیا هم هغه څه زموږ ته مخ ته راتلل چې اورېدونکي به ورباندې خفه کېدل، نو زه تصمیم مې داسې نیولی دی چې نه غواړم دغسې یو څه اورېدونکو ته وړاندې کړم چې هغه خدای مه کړه په خفه شي، ځکه د اختر ورځې دي، د خوشحالۍ ورځې دي. نو هڅه به دا وکړو چې هغه څه اورېدونکو ته ووایو چې هغوی پرې خوشحاله شي. یوه بله څلوري زده وایي، هغې ژمنې پرونۍ ته انتظار یم، هغې ژمنې پرونۍ ته انتظار یم، د یو چا مبارکۍ ته انتظار یم، د اختر شپه هم اورو په تېرېدو ده، د اختر شپه هم په اورو په تېرېدو ده، د جانان د لاس ډالۍ ته انتظار یم. نو دغه سلوري زرا سره و هیله ده چې د ټول اوریدونکو د خوښي وړ ګرځېدلې وي.
ډیره زیاته مننه، ډیر ښایسته نفیسه جانې. اوس هم اردو هغه سندره چې زموږ اوریدونکو وغوښته هغه به ورته خبره کړو، او بیا به هم له تاسو سره بیرته خبرې کوو.
ਮੁਬਾਰਕ ਨਾ ਚੌਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਕੀ ਉਦਾਸੀ ਅੰਦੇ
اوریدونکو د ازادي رادیو مخکښې شذې خبرونه اوري پدې خبرونه کې موږ د اختر په مناسبت نن شاعر لیکوال نفیسه سحر او شاعر لیکوال اوجی امیل ملمنې کړې دي چې همدا اوس دوی له موږ سره خبرو ته به دوام ورکوي. نفیسه جانې، له تاسو می واوریدل چې تاسو ټپیزي لیکلی وي، او اوجی جانې تاسو یادونه وکړه چې د لنډې ترڅنګ ټیکې هم شوزو پخوا ویلې، او دوی به په اخترونو کې دغه د شاعري سبک پر مخ وړ. نفیسه جانې، په دې اړه باندې تاسو کوم څه ویل غواړئ چې دغه ټیکې څه ډول شاعري ده، او آیا دا سندرې دي؟ دغه څه شی دی چې اوریدونکي هم ور باندې پوسی؟
منګه فولکلور تلاشو، په فولکلور کې یعنی د خویندو یا د ښځو په اصطلاح ځکه ټپي هغه څه دي په پښتو شاعرۍ کې چې هغه شاعر نه لري، یعنی هغه د هر چا د خولې وینا دي او هر چا هغه لیکلي او ویلي دي. دانه چې مثلا یو څوک د تعلیم ولري، زده کړې د ولري، هغه د یو شعر ولیکي، یو ټپه دی وایي، ولې پخوا یوازې دغه ټپو ته چې دا ټیکۍ ویل کېده. مثلا په سندرو کې یا مثلا په یو پروګرام کې، په یو محفل کې به خویندې چې سره ناستې وي او دوی به دغه ټپې یا لنډۍ سره ویلي، نو دې لپاره چې مثلا د هغوی عامه لهجه وه، هغوی به ورته ټیکې وایي. یا دې سره پخوا کې دغه سرو کې چې دي، دوی ته به هم دوی ټیکې ویلي یا ټپې به ورته ویلي. نو پخوا یې هغه نوم و، اوس چې د معیاري نومې ټپې یا لنډۍ ورته وایو، چې دوی به په مثلا په ودونو کې، په دې تور ته د خوښیو یا خوشحالۍ په نورو محفلونو کې، هغوی دا ټیکۍ ویلې، ټپې به ویلې، سرو کې به ویلې، او په دې سره به خپل هغه پروګرامونه تاوده ساتل.
مننه اوجی جانې. تاسو واوریدل چې نفیسه جانې هم دې خبرې ته اشاره وکړه چې لنډۍ د هر چا د خولې وینا وي، او هغه په نسلونو څخه راپاتې دی، او تاسو هم مخکې یادونه وکړه، ویل کېږي چې دا تر ډېره پورې د ښځو شعرونه و، او دا هغه څه شذ چې خپل نمونه نه دی پاتې سوی، خو دغه شعرونه یې پاتې سوی دي د لنډۍ په بڼه باندې. تاسو له دې خبرې سره موافق یاست؟
خبره دلته ده چې رفیع صاحب هم ویلي او چېرته چې پښتنې مېرمنې ټولې شاعرانې دي، په دې چې اکثره دغه لنډۍ د دوی مال دي، او په نالوستو ټولنو کې دغه شفاهي ادبیات ډېر زیات رشد کوي، وده کوي، او خپل هغه احساسات په دا رنګ هغه کې دوی ښه ځایولی شي. او د پخوا راهیسې دغه مېرمنې دومره پخې لنډۍ خپل هغه احساسات پکې انعکاس ورکړی دی چې تر ننه څه چې په نسلونه نسلونه راتلونکي راشي هغه به ژوندی. که موږ همت وکړو، اته د دې جنګ د زمانې فولکلور، شفاهي ادبیات هغه راټول کو، هغه تلپاتې کو، جاویدانې کو، او نوي نسل ته هغه آهنګین تاریخ باید وسپارو. په شفاهي ادبیاتو کې مختلف صنفونه دي چې په هغه کې نکلونه دي، په هغه کې متلونه دي، په هغه کې انګیرنې دي. ډېر برخې دي، تقریبا اته برخې دي، چې دغه کې زیاتر لوی لاس د مېرمنو ده. د پخوا راهیسې چې دوی بنډارونه کوو، دوی د خوشحالیو هغه محفلونه توده ساتو، دوی به نو دومره نوي نوي، دومره تودې تودې لنډۍ به کاولې، او خپل احساسات، خپل هغه درد به پکې انعکاس ورکولو. نو هغه کې خوالی په دې کې و چې هیڅوک په چا باندې به تور نه لګوو، که هغه خپل هغه خپل درد په هغه کې انعکاس ورکوو. نو خبره دلته وه چې هغه د دې مال نه و، کنه وایي دی اورېدلې دی او دی خوښ شوی دی، دلته یې ویلې دي. پخوا زمانو کې چې مېرمنې یعنی لږ بدوي کولی شو چې شعر و شاعري وکړي، ځکه که دې شعر هم ویلې په دې باندې به یو اتهام و چې ولې داسې وایي، متوجه. اما اوس ماشاءالله، اوس شکر دی باسو چې اوس دا یو فرهنګ شو چې که ښځې څه وایي نو حق دې چې باید ووایي.
بله،
خو پخوا د ادبیاتو، پښتو ادبیاتو او دري ادبیاتو، مختلفو ژبو ادبیاتو مېرمنې چې څو غوښته چې ووایي او دی برخه کې ډېر دی فعال وي او لایق وي او دا استعداد او دا هنر پکې وو. ډېر مشکل وو هغه دودیزه ټولنه وه، دوی نشو کولی چې خپل په نوم څه ووایي. حتی ځینې وختونو کې نارینه به د دوی د ادرس به شعر ویلي، د ښځو احساسات به څرګند کړه. نو دا ستونزې پخوا وو، ځکه د تاریخ په ادبیاتو کې چې اوس ګورو د ګوتو په شمار هغه پخواني کسان چې په شعر شاعرۍ کې لاس درلوده د هغوی نومونه تر سترګو کېږي. حالان چې ډېر پښتنې مېرمنې دي چې اکثرا اوس ګوره ځینې برخې دي لرې پرتو سیمو کې جلکۍ ورکوي، نو هغه نه نه پوښتنه کوي چې ته د روح تړون لرې، دا سړی غواړي ستا په عمر دی نه دی، بس هماغه بیرون کې د پیسو معامله یې کار سي ترسره کېږي او جلکۍ ورکوي. یا تا کور ته چوړي زمونږ په ځینو برخو کې چې دغه غزنی نه نیولې تر پکتیا او پکتیکا هغه برخې صادرونه یو دوه درې څلور ټکرۍ به په سر وي او په کور کې نه یوازې د نارینه بلکې د ښځو نه هم مخ نیسي. د هغه د زړه آواز چې وي، چا راته ویل جانان دې تور دی، چا راته ویل جانان دې تور دی، ما په رڼا لیدلې نه دی تور به وینه. نو ته فکر وکړه چې څومره محرومیت دی، دا خپل محرومیت یې په دې یو کتاب لیکل کېږي. تاسو فکر وکړئ.
بله اوجی جانی مننه، دغه خبرو ته به هم دوام ورکو. اوس فکر کوم چې یو اوریدونکی لرو، دوی به راواخلو بیا به خبرو ته دوام ورکړو. مهرباني وکړئ، آزادی رادیو ده. بله ستاسو څنګه اوریدل کیږي؟ فکر کوم چې په سیګنال کې کوم مشکل دی. مهرباني، آزادی رادیو ده. لبدا مرغ استاس ژغنا اوریدل کیدی او تلیفون هم قاتاسو. اوس ګورو ک نور اوریدونکو به هغوی پر واخلو. نور اوریدونکو لانسته ورسته به وګورو چې ک څوک وی بیا د هغوی تلیفونونه حتمان را واخلو. اوریدونکو مش تخپل پیغامونه پرېږدي، زبد په دغه خبرونه کې استاس پیغامونه خبر کړم. زما همکار صافی صاحب وای چې یو اوریدونکو استا. مهرباني وکړئ، آزادی رادیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. اختر مو مبارک سه. او که خپل نوم ویل غواړي مهرباني وکړي او که کوم پیغام لري.
نن می تاسو محمد دی، تاج محمد سلال دی د کنړ ولای نه.
تاج محمد صاحب، مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. د مخکښ شدې خبرونه ده، که تاسو کوم پیغام لري مهرباني وکړي.
اور بس اختر مبارک شو، زما ته یو شعر وی.
ولی نه مهرباني وکي. ش مور ستاس ژغنه
راګ دقت توصل راځي خوري.
بله استاد، هم کتا خپل موقعیت تلج تغییر ورکي چې د انټرنیټ سیګنال سم سي، نو بیا بس تاسو ژغ مشت سم راسي. بله
و صحیح خوری.
بله و اوس مهربانی وکي کولای سي.
بس مهربانی دادا چلم خوشحال لره. بس و ته شیرو مي وريزي ګور شه خوري دي مال خوب ناراضي زمون کچا کچا کوټي دي مال خوب ناراضي ټول ټول شپو پرم د انسان لويري زمونګه مات دروازي دي مال خوب ناراضي.
ډیر ښایسته، ډیره مننه چې تاسو موږ ته زنګ ووهه، شعر مو هم را سره شریک کړ. اوس هم ګورو چې که نور اوریدونکي وي. یو بل اوریدونکی دی، مهرباني وکړئ، آزادی رادیو ده.
السلام علیکم، سره مې بشیر با خوري.
وعلیکم السلام، تاسو خپل نوم کویل غواړي مهرباني وکړئ او که کوم پیغام لري د آزادی رادیو مخکښ شې ځخ
پوهه. نوم خو وایل غواړم، ځکه نوم خو ډیر نوم خو شه د غد انسان شناخت ده ملالی جان ده په نوم باندې کیږي.
بله و خو ځینی خلک د امنیت د خطر له خطر نه غواړي چې خپل نوم یاد کړي.
د امنیت له خطر هم یو هغه خبره، یو بل ما کومه تجربه کړې هغه خدای دې ناراض نه شي به خبره له ما نه پزان کې څه ویني. هم نو زه خو کشمیر خان زرملوالم د خیبر پښتونخوا هری پر نه مې اړیکه نیولې.
زرملوال ډیر مننه زرملوال صاحب چې تاسو مرته زنګ غالي دي. که تاسو کوم پیغام لري د دې خبرونې لپاره مهرباني وکړئ.
پیغام خو مې مخکې دا ده چې د ازادي راډیو محترم کارکونکو او د ازادي راډیو محترم اوریدونکو ته سلامونه علمي کې اله او کوزمن کې د نیکمرغه خوشمي اختر مبارکي وایم. الله تعالی دې وکړي چې د ټول امت مسلمه د پاره دغه اختر د خوشحالي اختر وګرځي. نو زه خو د تاسو د خبرونې مستقل اوریدونکی یم بشرګوا خورې. نو زه تاسو پروګرامونه مې اورو او ډېر معلومات ځینې اخلو. نو نن مې غوښتل چې زه تاسو ته زنګ وکړم او خبرې درسره شریکې کړم او بل په زمن کې د اختر مبارکي درسره ووایم.
ډېر زیاته مننه زرملوال صاحب چې تاسو موږ ته زنګ ووهه. د اختر مبارکي مو راټو کړه. تاسو ته هم اختر مبارک وي او ښه ورځ درته غواړو. بل اوریدونکو دې مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده. رابطه قطع سوه د اوریدونکو سره. اوریدونکو تاسو بیا هم هڅه کولای سئ چې موږ ته زنګ ووهئ. یو څو دقیقې د خبرونې پاتې دي. زه به بیرته له نفیسه جانې سره خبرې وکړم. فکر کوم چې یو بل اوریدونکی دی وبخښئ. اوریدونکی به اول راواخلو. مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده. فکر کوم چې زموږ ژغه اوریدونکو ته نورځي. نفیسه جانې په دې برخه کې که یو څو خبرې وکړئ. تاسو چې نارینه وو د ښځو په نوم باندې شعرونه لیکل دي په ځینو مواردو کې لکه اوژې جانې چې مخکې ورته اشاره وکړه، ستاسو په نظر دغه کار ښځو ته څومره زیان رسولی دی یا که ستاسو په نظر ورته ګټه یې رسولې ده؟
زه فکر کوم دا خپل یو ډول ته استعداد وژنه ده. کچیرته تاسو وګورئ زیاتره په کلیو په بانډو کې یا مثلا په کلیوالو سیمو کې که تاسو وګورئ زمونږ زیاتره خویندې چې هغوی شاعري کوي، هغوی لیکوالي کوي، ولې د دې لپاره چې یو ډول ته نارینه هغه شرم بولي، هغه عار بولي او د ځان لپاره یو ډول ته غیرت بولي. حتی داسې خلک هم مالیدلی دي، ځکه مونږ یو کتاب چاپه وو په ننګرهار کې د نرګسي وږمو په نوم د خزینه شاعرانو یو ټولګه وه چې مونږ چاپوله. او زمونږ کومې رسنۍ سره چې ما کار کوو هغوی هڅه کوله چې د هغو لرو پرتو سیمو د خویندو هغه د زړه درد دی چې په شعر کې بیان کړی، لکه مخکې یو بېجانې خور وویلې چې هغوی څومره محرومې وي، هغوی نشو کولی چې خپل احساسات بیان کړي، ولې یو چاته مخامخ نشو ویلی خو ولې په شعر کې لیکه، په شعر کې هغه خپل احساسات بیانول. نو داسې خویندې په هغه کلیو په بانډو کې وي یا په هغو سیمو کې وي چې هغوی اصلا تعلیم نه درلوده، هغوی اصلا درس ویلی نه وو او خپل هغه بیتونه، هغه شعرونه، هغه غزلې، لنډۍ ټول په خپل په ذهن کې ساتلي وي. یعنی دا لیکلی نه شو خو ولې مینه یې درلوده، ولې هغوی هڅه کړې وه چې یو څه په خپل ذهن کې وساتي، یو څه د آینده لپاره دوی په خپل ذهن کې راټول کړي. چې کله مونږ دغه برنامه مخته بیوړل او کله چې دغه د کتاب لپاره مونږ دغه غزلې او شعرونه د دوی راجمع کړل، بیا مو په دوی کې وکتل چې دا جلی اصلا بې سواد او اصلا درس نه ویلی، اصلا تعلیم نه وکړی. مګر تاسو باور وکړئ ملالۍ جانې خورې دا دومره یو تکړه خور وه، یو تکړه شاعره وه چې په هغه سیالۍ کې دی لومړی مقام واخیست. ولې کله چې مونږ غوښتل چې هغې نجلۍ ته یو مانوي ډالۍ ورکو یا مثلا داسې یو څه چې هغه مونږ ورباندې ونازو چې د راتلونکي لپاره دا وهڅول شي، تشویق شي، مونږ غوښتل چې هغه راوغواړو همدغه زموږ دفتر ته، زموږ راډیو ته، او دا تقدیر کړو. یعنی د بیا ځل لپاره یې مونږ وهڅو، ولې متاسفانه چې هغوی ته کورنۍ اجازه ورنه کړله. حتی ځینې خویندې داسې هم وي په دې هغه کې په دې مشاعرې په برخه کې یا دغه کتاب چې مونږ چاپو چې هغوی شعرونه مونږ راجمع کړو، هغوی ویلي چې زمونږ زیاتره ورونو زمونږ شعرونه اخیستي، هغوی په خپل نوم یې مثلا یوې راډیو ته ورکوي، هغوی مثلا یوې رسنۍ ته ورکوي، هغوی په خپل فیسبوک کې نشري. دا خپله یو ډول ته استعداد وژنه ده چې د یو چا، د یو خور، د یوې مېرمنې، د یو چا استعداد وژل کېږي. ولې؟ د دې لپاره چې په پښتو هغه کې فرهنګ کې یا په پښتو کلتور کې یوه ښځه باید د یو چا نوم وانخلي، یوه ښځه باید دا ونه وایي چې مثلا یو څوک زما خوخه دی یو خزه باید دا ونه وي چې مثلا زه غواړم چې دغه څوک دغه نفر سره زه خپل راتلونکی جوړ کړم. هم دې ته ورته زه خپل مثال درته وایم. کله چې مثلا ما د پلومبي سر کې ما د شاعرۍ سره مینه درلوده ملالۍ جانې او ما غوښتل چې مثلا په خپل کتابچه کې یوه لنډۍ ولیکم، ولې که چېرته هغه کتابچه به زما د پلار لاس ته ورغلله همیشه به په موږ په غوسه کېده، همیشه به موږ ته ویل کېده چې تاسو ټوله ورځ همدا په کتابچه کې لنډۍ لیکئ، تاسې بیتونه لیکئ ولې. مګر هغه کتاب چې کله چاپ سو زما شعر پکې نشر سو، پس د هغې نه چې کله زما پلار هغه کتاب ولسته یا زه تقدیر شولم په هغې، بیا د هغې نه وروسته زما پلار ماته څه ونه ویلې، ځکه دا د خویندو یو ډول ته استعداد وژل دي، دا د خویندو بې جرأته کول دي، دا د خویندو نه هڅول دي. نو دا یعنی زمونږ په ټولنه کې ډېر بد فرهنګ دی چې د خویندو هغه حق تر پښو لاندې، هغوی نه هر ډول حق اخیستل شوی چې یو دغه حق دی چې هغوی ورناخلي او دوی نه پرېښودل کېږي چې مثلا دوی شاعري وکړي، دوی لیکوالي وکړي، دوی د زړه خبرې د خپل ولس سره د خپلو خلکو سره، حتی د خپل د کورنۍ هغه مشکلات چې دوی غواړي په لیکلي ډول یا د خپل حق هغه غوښتنه په لیکلي ډول وکړي، خو دوی نه پرېښودل کېږي. متاسفانه دا یو غټ ستونزه ده.
ششه مننه نفیسه جانی. اوژه جانی ستاسو څخه به آخري پوښتنه وکړم. دوه دقیقې د خبرونې پاتې دي. نفیسه جانی یادونه وکړه چې موږ باید نورې ښځې وهڅوو چې خپل شعر په خپل نوم باندې ووایي. ما خپل شعرونه په ویډیوګانو کې جوړول چې د دې په خاطر باندې چې ښځې وګوري او هغوی هم باید وکولای سي چې یا د ویډیو په بڼه باندې یا په غږیزه بڼه باندې خپل شعرونه ثبت کړي او شریک کړي. څنګه کولای سو چې ښځې دا جرأت وکړي چې خپل شعرونه ولیکي وایي ساتي یا نور سره شریک کړي؟
ولا زه فکر کوم چې ورځ تر بلې که دغه مسلې ته موږ توجه ونکړو، موږ په خپله کوشش ونکړو دغه خویندې دغسې یو ټولنې را جوړې نه کړي چې په هغه کې وکولی شي لومړی یوه میرمنه میرمنو ته خپل هغه واوروي، شعر واوروي، هغه څه هنر چې د ده خوښ دی او په دې کې قریه لري، استعداد لري، دا خلکو ته وښيي. اول باید داسې یو ټولنې مثلا میرمن بهیر چې هغه وخت فعال و په ټول ولایتو کې کی نه درلوده، په اکثر ولایتو کې خپل مراکز جاری ساتلی و فعالیت یې کوو، دغه خلکو ته دغسې نجونو ته ډېر زیات فایده یې رسولی و او دوی وکولای شو چې تر ډېره بریده پورې خپل جرأت یې ترلاسه کړ، خپل ټولنې ته خپل راډیوګانو کې خپل رسنیو سره دوی خپل آوازونه او خپل هغه شعر او هغه لاسته راوړنې چې دوی درلوده او هغه هنرونه چې د دوی په زړه کې و باید خلک یې واوري. یعنی یو څوک چې څه لیکي خوشحالېږي چې نورو ته یې واوروي، که نور ورباندې نیوکه کوي، که نور ورباندې کمی وکاستي یا تشویقي، د همدې لارې نه کېږي. هغه په زړه کې ساتل خدا خو ځان سره یې ساتل دا هېڅ مفهوم نه لري. نو خبره په دې کې ده چې زه دا هیله لرم چې مدني ټولنې کې هغه فعالې نجونې چې په هنر کې کار کوي باید مراکز فرهنګي جوړ کړي، چې زه هم په راتلونکو کې په همدې کار کوم چې یو څېړنیز مرکز د جنګ د زمانې او فولکلور دپاره جوړ کړم او په زمین کې په همدې کې شاعران نجونې په لرو پرتو سیمو کې هغه بیخي ګمنامې دي هغه را برسېره کړم او خلکو ته او دنیا ته او افغانستان خلکو ته یې معرفي کړم.
ډېره مننه اوژه جانې او نفیسه جانې چې تاسو له موږ سره په دې خپرونې کې ګډون وکړ. د مخکښ ښځې